The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
ګرانو رودونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته ز بختور شاه هرکلی وایم. نن د شروع ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. خو لومړی ورزو د دې وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان په هوایي شرکت یا پی ای ای کې د جالي پایلټانو د ښکار کېدل ورستو د یورپي ملکونو اتحاد یورپي یونین اعلان کړي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پی ای ای اجازه یورپي ملکونو ته پروازونه نشي کولای. په پی ای ای د دغه ارزی بندیز اعلان د یورپي یونین د ایویشن سیفټي ایجنسی یا د هوا بازۍ د تحفظ ادارې د نهې یا سه شنبه په ورځ کړي دي. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفه غوندونو غږ کړي ک په پاکستان کې د په واک کې نوي بیا به هم څوک د دوی کرپشن معاف نکړي. د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بوټو او نورو مخالفه سیاسي غوندونو غوښتنه کړي دوی به د عمران خان نه بغیر د حکومت مرسته وکړي او د ایتې د ماینس 1 فارمولې نوم ورکړي. او په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د ناروغ شوو کسانو شمیره 1,50,000 نه زیاته شوی او تر اوسه په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره د 15,00,000 نه زیاته شوی ده چې اکثره خلک یې په امریکا، لاتینی امریکا او یورپ کې ځپلې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په هوایي شرکت پی ای ای کې د جالي پایلټانو د ښکار کېدلو ورستو د یورپي ملکونو اتحاد یورپي یونین اعلان کړي چې پر راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پی ای ای اجازه یورپي ملکونو ته پروازونه نشي کولای. په پی ای ای د دغه ارزی بندیز اعلان د یورپي یونین د ایویشن سیفټي ایجنسی یا د هوا بازۍ د تحفظ ادارې د نهې یا سه شنبه په ورځ کړي دي. ای ای ایس ای په یو خط کې د هوا بازۍ د تحفظ یورپي ادارې ته وویل په پی ای د بندیز ګام د دې تشویش په بنیاد اخیستل شوی دی چې د پاکستانی پایلټانو لایسنسونه د تصدیق وړ نه دي او دا چې د پاکستان ریاست په موجوده وخت کې د صلاحیت هم نه لري چې خپل جازونه د نړیوالو معیارونو سره سم اوچلوي. د پاکستان د هوا بازۍ یا سیول ایویشن وزیر غلام سرور خان تیر هفته ویلی وو چې په 1,800 پاکستانی پایلټانو کې 2,800 پایلټانو په غیر مناسب ډول لایسنسونه یا د جهاز الوزولو اجازهتنامې ترلاسه کړي دي او د کار نه به لری کړی شي. هغه ویل مشکوک او اسناد لرونکو پایلټانو کې د پی ای ای یو سل ویخ پایلټان، د ایر بلو نه، د ایر سیرین لس او د شاهین ایرلاین ولس پایلټان شامل دي. خو د پایلټانو اتحادیه د حکومت په دې داوه پوښتنه راپورته کړی دی چې لایسنسونه یا اجازهتنامې مشکوکی دي او ویلي دي د حکومت په بیانونو کې تضادات موجود دي او په دې اړه د عدالتي تحقیقات وشي. اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي د لایسنسونو د مسلې په سر د پی ای ای 150 پایلټان او د سیول ایویشن 15 مامورین د خپل کارونو نه لری کړی شوی دي. د کورونا وایرس لامل په موجوده وخت کې پی ای ای یورپ ته پروازونه نه لري خو په راتلونکو څو میاشتو کې کوپنهاګن، پیرس او میلان ته پروازونه شروع کولو اراده لرله. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو غږ کړي که په پاکستان کې د په واک کې نوي بیا به هم څوک د دغه ګوندونو کرپشن معاف نکړي. د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری او نور مخالفه سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده دوی به د عمران خان نه بغیر د حکومت مرسته کوي او دیتې د ماینس 1 فارمولې نوم ورکړي دي. خو وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو یو واری بیا د کرپشن تور لګولې او ویلي دي ک دې په حکومت کې نوي بیا به هم د کرپشن په ضد د دوی مبارزه دغه ستون دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي ځینی سیاسي مشرانو ورته ویلي وو چې د پی ای ای د جالي پایلټانو معاملې دی غلي کړی خو نو موري ویلي دبا دغه مسله ارومرو پورته کوي ځکه چې دا د انسانانو د ژوند خبره ده. د وزیر اعظم عمران خان دغه خبرو اترو هغه ګنګوسوله هوا ورکړي چې وای په پاکستان کې په حکومت کې لوی بدلون راتون کړي. خو عمران خان تیر ورځ د خپل قومي سملې د غړو سره د لیدو کتو په وخت هغوی له ډاډ ورکړي وو چې د دوی حکومت به خپل 15 کاله موده سرته رسوي. او په پاکستان کې په کورونا وایرس داخته شو کسانو تازه شمیر د 2 لک نه زیاته شوی او په دغه وبا په پاکستان کې د مړو شو کسانو شمیر 3300 نه زیات شوی دی. خو سیاحت مامورین وایي په دغه حیوانات کې د کورونا وایرس نه د رغیدلو کسانو شمیر د 1 لک نه زیاته شوی دی او زیاتوی په هسپتالونو کې په کورونا وایرس په اخته کسانو کې د 2700 کسانو حالت بیا هم مرګونه دی. او پاکستان کې د حساب کتاب سرکاري اداره بیرو اف سټټیسټکس وای د جون په میاشت کې د ګرانۍ کچا 8.6% برخهتلې ده. دغه اداره وای د ګرانۍ دغه کچا د مئی په میاشت کې 8.2% و. ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي د جون په میاشت کې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې نورې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې په ورستیو کې د تیلو بیې هم جګی شوې او د روپۍ بیې نور ښکته غورځېدلې ده چې ورسره په نړیوال کاروبار کې د پاکستان په اقتصاد ډېر بد اثرات پریوتی دي. د پاکستان کرنسی د تیر حکومت په نسبت په وسنی حکومت کې پر لپسې مخ په ښکته غورځېږي چې وسی ارزښت تر بل هر وخت کم شوه او د ګول یا دوشنبه په ورځ د یو امریکایي ډالر په بدل کې د 1 روپۍ بیا یو سل 18.91 تا را لویدلې و. بلومبرګ ورسپانه وای سره لدې چې پاکستان تیرونی د بارنیو مالی ادارو لخوا 1.15 ارب ډالر او د چین د حکومت لخوا د 9 شنبه په ورځ 1.3 ارب ډالر پور تر لاسه کړي، خو بیا هم روپۍ مخ په ښکته روانه ده. پاکستانی مطبوعاتو د خبر لمخې نن د پاکستان په پرانیستو بازارونو کې د امریکایي ډالر د اخیستلو بیا 1.8 روپۍ او د خرڅولو بیا 1.8 روپۍ و. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د روپۍ د ارزښت کمېدو یو سبب د پاکستان په مرکزی حکومت د بارنو قرضو د ادا کولو فشار دی. کارپوهان وایي دا فشار په داسې وخت کې دی چې د پاکستان سټیټ بینک هڅه کوله نن د بارنۍ کرنسۍ د ذخیرې ټاکلې د 2 ارب ډالر هدف ترلاسه کړي. او په ټوله دنیا کې په کرونا وایرس د ناروغ شو کسانو شمیره 1.15 کروڑ نه زیاته شوې ده او تر اوسه په ټوله دنیا کې په کرونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره د 15.00 نه زیاته ده چې اکثره خلک یې په امریکا، لاتینی امریکا او یورپ کې ځپلې دي. په امریکا کې په یو ورځ کې په نورو 20,000 کسانو کې د کرونا ټیسټ نتیجې مثبت راغلي دي چې دغه په امریکا کې په یو ورځ کې په دغه وبا د اخته کسانو لوړ شمیره ده. د دې سره په امریکا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیره د 20,00,000 نه زیاته شوې ده او په دغه وبا تر اوسه په امریکا کې د 1,15,000 نه زیات کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د خوریدونکو ناروغیو د مخنیوي د مرکز مشر ډاکټر فاچی اندېښنه ښودلې. په امریکا کې به د ورځې په حساب د 1,00,000 نه زیات کسان په دغه وایرس اخته کیږي که د مخنیوي په اړه یې کوټلي ګامونه پورته نه کړل شول. په امریکا کې چارواکو په خلکو غږ کړی د وایرس د مخنیوي په خاطر دی ماسکونه په مخ اچوي. او د افغان سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ ایشیا 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغستان د بارنو چارو له وزیرانو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. خاغلی خلیلزاد نن د شورو یا چهارشنبه په ورځ ویلي د یادو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو سره د افغان سولې بهیر د ورستیو پرمختګونو او په یاد بهیر کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو د رول په اړه خبرې اترې کړې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو باثباته او سوکاله افغانستان د منځنۍ ایشیا لپاره مهم بللې ده. طالبان وایي چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر مولا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس لاله خبرې کړې او د افغانستان د امن پروسې په اړه د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان د بارنۍ عسکرو په وټلو یې هم بحث کړی دی. طالبانو ویان سویل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې پامپیو او مولا برادر د ګل یا دوشنبه په ماخام د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې اترې کړي او پکې د شاهین لقوله پامپیو له طالبانو غوښتل دي چې په افغانستان کې دی په تشدد کې کمی راولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په حواله مولا برادر د امریکا خارجه وزیر ته ویلي چې په افغانستان کې حکومتي عسكر د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې نوې پوسټې جوړوي او د طالبانو لسیمونه فوزی کاروانونه تیروي چې د طالبانو په وینا دا کارونه د حملو د زیاتوالي سبب ګرځېدلی دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
معلوماتو مخه ته دراتللو روسي چې د پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز پی آی ای درېم برخه پالټانو په خپل امتحانونو کې درغلي کړې ده. د یورپی ملکونو اتحاد یورپی یونین اعلان کړی چې د آینده شپږ میاشتو پورې به د پی آی ای جازونه زیاتره د ملکونو ته پروازونه نشي کولې. په یو خط کې د هوا بازۍ د تحفظ یورپی ادارې اول په پی آی ای د بندیز ګام د دې تشویق په بنیاد اخیستل شوی چې د پاکستانی پایلټانو لایسنسونه د تصدیق وړ نه دي او دا چې د پاکستان ریاست په موجوده وخت کې دا صلاحیت نه لري چې خپل جازونه د نړیوالو معیارونو سم وچلوي. بلخ د پایلټانو اتحادیه غوښتنه کړې چې د لایسنسونو په سر د راپورته شوی مسلې د عدالتي تحقیقات وکړل شي. نور حالیا زموږ همکار صداقت جان په دې راپورټ کې وړاندې کوي.
په پی آی ای د عارضی بندیز اعلان د یورپین یونین ایویشن سیفټی ایجنسی د نهه یا سه شنبې په ورځ وکړو. په یو خط کې د هوا بازۍ د تحفظ یورپی ادارې وویل په پی آی ای د بندیز ګام د دې تشویش په بنیاد اخیستل شوی دی چې د پاکستانی پایلټانو لایسنسونه د تصدیق وړ نه دي او دا چې د پاکستان ریاست په موجوده وخت کې دا صلاحیت نه لري چې خپل جهازونه د نړیوالو معیارونو سره سم وچلوي. د پاکستان د هوا بازۍ یا سیویل ایویشن وزیر غلام سرور تیر هفته ویلیو چې په 1860 پاکستانی پایلټانو کې 260 پایلټان په غیر مناسب ډول ترلاسه شوي لایسنسونه یا د جهازونو چلولو اجازتنامې لري او د کار نه بل ریکړې شي. هغه ویل مشکوک اسناد لرونکو پایلټانو کې د پی آی ای یو سل او یو سل ویخت د ایئر بلو نه د سیرین ایئر لس او د شاهین ایئرلاین ولس پایلټان شامل دي. خود پایلټانو اتحادی د حکومت په دغه داو پختن راپورټ تکړی دي او ویلي دي چې د حکومت په بیانونو کې تضادات موجود دي او په دې اړه د عدالتي تحقیقات وشي. اسوسییټډ پریس خبري ادارې وايي د لایسنسونو د مسلې په سر د پی آی ای یو سل 50 پایلټان او د سیویل ایویشن 15 مامورین د دندو څخه لري کړی شوی دي. د کورونا وایرس لامل په موجوده وخت کې پی آی ای یورپ ته پروازونه نه لري خو په راتلونکو سومیاشتو کې کوپنهاګن، پاریس او میلان ته د پروازونو شروع کولو اراده لرله. د پی آی ای ترجمان اے پی ته ویل دا خبره ډیر په خفقان کوي چې کمپنی ډیر لاندې غورځیدل ده. هغه ویل د افسوس خبره ده چې پی آی ای د پایلټانو د لایسنسونو په مسله حکومت او د هوا بازۍ محکمه خبر کړی و. پی آی ای د ټویټر د لارې ویل چې د پایلټانو لایسنسونه با اختیار ادارې جاری کړي وو خو مسله د لایسنسونو د اخیستلو په طریقې کار کې ده. د رویټرز خبری ادارې تر مخه په پایلټانو د امتحانونو نه ورکولو یا په امتحانونو کې د درغلۍ او د جالي لایسنسونو الزامات لګول شوی دي چې په نړیواله کچه هم تشویش را پارولې ده. په یو شمېر ملکونو کې پاکستانی پایلټان د جهازونو الوزولو نه منع کړي شوی دي. د پایلټانو اتحاد ویل د اسنادو په لړ کې د عدالتي تحقیقات وشي. د پاکستان سیویل ایویشن یا ملکی هوا بازۍ کمپنۍ ترجمان عبدالستار کوکر رویټرز ته ویل دوی سره د تضاداتو په اړه مکمل تفصیل لا نشته خو په دې مسله د هوایی کمپنیانو سره همکاري روانه ده. د پی آی ای د پایلټانو اتحاد پاکستان ایئرلاینز پایلټس اسوسییشن ویل په حکومتي فهرست کې د اعلی تعلیم یافته پایلټانو نمونه هم شامل دي چې خپل ټول امتحانونه پاس کړی دي. د تنظیم صدر چودري سلمان رویټرز ته وویل د پایلټانو د اسنادو په اړه د راپورته شوي لانجې منصفانه حل غواړي. د پایلټانو د مشکوکو اسنادو او لایسنسونو مسله تیره میاشت په کراچۍ کې د پی آی ای د غورځېدلي جهاز د تحقیقاتو نه پس مخې ته راغلې ده. د تحقیقاتو په ابتدایي رپورټ کې ویل شوي چې د غورځېدلي جهاز پایلټانو په حفاظتي اصولو کار نه کولو او د خطر په اړه خبرداري د پام غورځولي وو. د پی آی ای په پریوتلي جهاز کې و نوي کسان مړ شوي دي.
عمران خان پارلیمان ته د پرونی وینا وروسته د عمران خان بغیر حکومت یا د ماینس 1 فارمولې په اړه بحثونه نور تاوده شوې دي. د مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وای چې وزیر اعظم په خپل د ماینس 1 خبرې کوي، نو عوام خو بیا د خبرې کوي. عمران خان پرون د ماینس 1 خبره رد کړې وه، خو اپوزیشن ته یې دا ګواښ ورکړی و چې که دې نه وي نو بل څوک هم به یې معاف نه کړي. په وزیر اعظم عمران خان باندې د باور خوتلو لپاره د هغه د کابینې ځینو غړو په سوشل میډیا او ځایي میډیا سره خبرو کې د ماینس 1 فارمولې مخالفت کړی. پاکستان کې دا سره بوتونه اکثره هغه وخت ورکول کیږي کله چې پوز او یا واکمن ګوند کې دننه مخوریز غړي د ګوند ټاکل شوی وزیر اعظم نور په سوکې دل نه غواړي او یا کوم سیاسي هدف ترلاسه کول غواړي. نور حال د سمینا حسن پر رپورٹ کې.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوتو زرداری وايي موږ ته د پاکستان لپاره د وزیر اعظم ضرورت دی، خو د بدقسمتۍ سره زموږ وزیر اعظم تش د پی ټی آی لپاره دی. وزیر اعظم ځان ته یوازینی خوښه وايي، خو د پاکستان خلک د هغه نه علاوه بل څوک غواړي. دغه حکومت ختمې دل پکار دي. د خبره بلاول بوتو په خپل یو ټویټ کې کړی ده. بلاول بوتو لخوا دا خبره پس ته حقیقت کیږي چې پرون د نهي پورس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ماینس 1 فارمولا ردولو سره ژمنه کړې چې حکومت به د جرمونو ډلو ته لاس اچي، او دا اعلان هم کړی دی چې حکومت په غټه کچه ادارتي اصلاحاتو منصوبه جوړه کړې ده. پرون د نهي پورس قومي سبلي ته خپل وینا کې هغه ویلي هم دغه یوازې نه لار ده چې پاکستان د مسلو نه راوستي شي. خپل سلور سلويخ منټه وینا کې وزیر اعظم وویل کمی پیسې چې په تعلیم، صحت، د صفاس کلو په اوبو، هسپتالونو او د بیوسه خلکو په خیر خیګړه لګی دي، هغه توانی محکمو یا ادارو ته ورکړی شوی، او په دې کې تر ټولو بدترینه محکمه د توانایی ده، او سره د پاکستان قومي ایرلاین، سټیل مل او د ریلوي محکمې دي. د خپل پخوانی ویناګانو پر ضد دی زله د وزیر اعظم زیاته توجه د خپل حکومت پر راتلونکي منصوبو وا. وزیر اعظم د حکومت او ائتلافیانو ترمنځ د اختلافات او رپورټونه هم رد کړه، او زیاته کړه اپوزیشن د ماینس 1 فارمولې خبره د خپل کرپشن یا د بدونوانی د پټولو لپاره کوي. وزیر اعظم دا هم وویل کچري داسې اوشو نو نور خلک به هغه هم نه پریدي. وزیر اعظم د نور خلکو وضاحت یا هیڅ اشاره ورنکړه، خو دې خبرې سره شکونه ضرور پیدا شول چې د وړاندې نه په موجوده نظام کې د بدلون په حق لای خبرې کیدې. د پی ټی آی د حکومت په حق لا د شروع ورځې نه مخالفه ګوندونه وایي چې د فوز په وګو سور حکومت تراغله، او کچري د فوز مرسته ورسره نه نو دا حکومت سور ورځې هم نشي چلیدې. خو عمران خان وخت په وخت غتورونه رد کړې دي. خو وس د کرونا وایرس د وبا خورېدو پس یو ځل بیا د پی ټی آی او د فوز ترمنځ د تعلقاتو خبره د بحث لاندې راغلي، خو دې ځل لا ویل کیږي چې د دوانو ترمنځ تعلقاتو کې رو پرو تریخواله شروع شوه دی. تیره میاشت په عالمی میډیا کې دا خبرونه هم راتلل شروع شو چې په غیر رسمي طریقه د پاکستان حکومتي کنټرول د جرنیلانو په لاس کې دی، او مثال یې دا دی چې یو شمېر حکومتي ادارو کې مشري و تر ریټایر یا د حاضر فوزي افسرانو په لاس کې ده. په دې ادارو کې د پاکستان قومي ایرلاین، قومي د صحت اداره او د توانایي ریګولیټری ادارې یادېږي. د سیړنکارانو په وینا د پاکستان فوز د کرونا وایرس او د لاکډاون په معاملہ پی ټی آی په حکومتي تګلاره خوشاله نه دی، او نه د پاکستان چین اقتصادي راهداري او د پنجاب صوبې د واکمنۍ په حق لا مطمئن ښکاری. ځکه ولیدل شو چې یو ریټایر فوزي افسر حکومتي ویان او یو د سی پیکس تر انتظامی چارواکي وټاکل شو. د پی ټی آی په حکومت د ناقصه کارکردګي خودلو په لړ کې هم د سیاسي مخالفینو او عوامو لخوا ټکونه کیږي چې د ګرانې شره په اویو کالو کې تر ټولو زیاته شوې، او بیروزګاری هم سیوا شوې ده. او د اپریل په میاشت کې پاکستان د عالمی مالیاتی ادارې نه 1.4 بلیون ډالره ایمرجنسی قرضه هم اخیستی ده. د وزیر اعظم د وینا په موقع د مخالفه ګوندونو غړو د وړاندې نه اسمبلی نه واکاوټ کړی و، او اسمبلی بهر د تیلو زیاتو بیو، ګرانی او د اسمبلی د سپیکر د متاسبه خوی پر ضد احتجاج کوو. احتجاج په موقع د پاکستان مسلم لیگ نواز غړي او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل موجوده کې ملک غیر معمولی حالاتو نه تیریږي چې د پی ټی آی حکومت خپل غړو او ائتلافیانو اعتماد هم بایللې دی. هغه وزیر اعظم عمران خان هم چیلنج کو چې د اسمبلی نه دی د اعتماد ووټ واخلي. د پی ایم ایل ان یو بل غړي خواجه آصف وینا وه چې دوی ته د پارلیمان په شمول هر یو فورم حرکت کې راوستل پکار دي، او د هغې نه مخکې چې حالات بالکل د لاسه وځي زر تر زره موجوده حکومت ختمول پکار دي.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپنه د چارواکو لخوا لیکي چې د ټیکسونو د راجمع کولو قومي اداره اف بی آر یو واری بیا په ټیکسونو راجمع کولو کې پاتې راغلي. پاکستان د وړاندې د معاشي ستونزو سره مخ و خو د کرونا وایرس له امله د ستونزو نور هم سیوا شوي. اقتصاد پوهان وایي حکومت په معاشي تګلاره ټاکلو کې پاتې راغلي او پر ټول وخت کې یو غیر یقیني صورتحال جوړ کړی. د پاکستان د اقتصادي صورتحال په اړه نور تفصیل د رحمان بنوري په دې رپورت کې اورو.
پاکستان د خپل مالی کال د لومبه ورځ شروع د نړیوال بانک او چین نه د اربونو ډالرو د پورونو اخیستلو سره کړی ده. په دې پورونو کې نړیوال بانک پاکستان ته 500 میلیون ډالر او چین 1.3 بلیون ډالر ورکوي. په جوړو مالی ستونزو کې د خپل هیواد پاکستان د مالی کال شروع نن د جولای د لومبه نیټه نه کیږي. نړیوال یو بڑ بانک پاکستان ته د 500 میلیون ډالرو پور د منځوره په وخت ویلي دي. دا پور پاکستان ته د خپل مالی تنظیم د قائم ساتلو، د حساب کتاب د صفا ساتلو او په شخصي برخو کې د مالی پرمختګ لپاره ورکوي. ورلد بانک دا نوی پورونه پاکستان ته په داسې حال کې ورکوي چې د هیواد د باندینو مالیاتونو خزانه ډیره ښکته پریوتی ده. همدې سره په پاکستان کې د جون 2020 کې د خستل شوو پورونو حساب 3.35 بلیون ډالر ته رسیدلی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبون لیکي د پاکستان د تحریک انصاف د حکومت د روان مالی کال لپاره ټول پورونه 11 بلیون ډالر ته ورسېدل. هم تیر ورځ پاکستان د خپل ملګري هیواد چین نه 1.3 بلیون ډالر تازه پورونه اخیستي دي. دا کمرشل پورونه پاکستان ته د چین د پرمختګ بانک او چاینا بانک په ګډه ورکوي. پاکستان تمه کوي چې د دې پورونو سره بعد پاکستان د باندینو پنګو اډانا چې د نړیوالو بانکونو په پورونو ټینګ ده د نورې لاندې پریوتلو نه بچي او د امریکایي ډالر په مقابل کې د پاکستان د روپی ارزښت رپتار پریوتل با پزې ودرېږي. دا وخت یو امریکایي ډالر په سر د پاکستان 1.8 روپی نه زیاتې کیږي. خو د وړ بانک د 500 میلیونو ډالرو د نوو پورونو د منظورې په وخت مالی جایزه رپورت ښایي چې د وړاندې نه د مالی ستونزو کې ښکېل هیواد پاکستان د روان کال 2021 کې هم د دې مشکلاتونو د وتلو امیدونه کم دي او د هیواد د اقتصاد اډانه به بیا هم د بهر هیوادونو او نړیوالو ادارو په پورونو ولاړوي. د پاکستان د قومي حساب کتاب اداره یا نېشنل اکاونټس کمیټي د خپل هیواد د جی ڈی پی یعنی په هیواد کې د تیار شوو توکو آمدن په خپل روان کال کې منفی 0.4% ښایي. ورلد بانک دا لا نور هم زیات خای او دا حسابي د 2.6 نه تر 3.3% پورې خوده لیدي. ورلد بانک چې د پاکستان د وړاندې څخه د قومي اقتصادي پرمختګ کوم لیکه خوده لیوه هغه لا نور هم پلان دی پریوتی ده. بلې خواته د پاکستان د آی ایم ایف یا نړیوال مالیاتي پروګرام د شرطونو سره سم د چین نه اخستل شوی تازه پور 1.3 بلیون ډالر سره ټول پورونه 6 بلیون امریکایي ډالر ته رسیدلی دي. پاکستان د نړیوال بانک آی ایم ایف سره لوس کړی دی چې د روانو پورونو په بنیاد به خپل د باندینو پنګو هدف 12 بلیون ډالر ته ورسوي. د پاکستان د سرکاري بانک سټیټ بانک اف پاکستان تر بخا د پاکستان باندینې پنګې په تیرو شپږو میاشتو کې 9.6 بلیون ډالر ته کوزي شوی دی. پاکستان دا وخت د چین او نورو نړیوالو ادارو د لویو پورونو درنه قسطونه هم ادا کوي. ماهران وای یو خوا د پورونو قسطونه ادا کول او بل خوا د نړیوالو ادارو نه د نورو ګرانو بېو په سر پورونه اخیستل د پاکستان اقتصادي حالت په یو نوي مشکل کې ښکېلوي. بل خوا ته پاکستان په هیواد کې دننه د ټیکسونو اخیستلو په خپل هدف کې هم پاتې راغلی دی. د نړیوال بانک د شرطونو تر مخه پاکستان باید په خپل هیواد کې نوي ټیکسونه ولګوي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د کمزوري انتظامی چارو او د کورونا وایرس د وبا په وجه د مشکلاتو سره مخ د تحریک انصاف حکومت سخ کال هم د ټیکسونو اخستلو خپل هدف پوره نکړی شو. د پاکستان هدف وو چې د تیر مالی کال 2019 په اخر کې به سکم 3 ټریلیون روپۍ ټیکسونه ټولوي خو په دې کې 2.58 ټریلیون روپۍ کمې ټولې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر اونۍ په قومي سملې کې د وینا په وخت د هیواد د مالی مشکلاتو د سمولو لپاره د حکومت د کوششونو ذکر کړی وو. هغه ویلی وو د حکومت لومړی هدف دا دی چې د هیواد اقتصادي وضع په خپل خو ودروي.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان روسو اسلام آباد ته ورغلی. نوموړی به په بین الاقوامي مذاکراتو افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو د کردار او افغانستان کې د قیدیانو په تبادله خبرې اترې کوي. افغانستان کې د بین الاقوامي مذاکراتو په حق له ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بین الاقوامي مذاکراتو پلو د پرمختګ هرکلی کړی او ویلي چې مذاکرات دې زر تر زره شروع کړل شي، خو ملګرو ملتونو د ولسي وژنې او په ولسي ځایونو د حملو پندولو غږ کړی. نور حال یې په دې رپورت کې د منځه شهید نه اورو.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. خاغلی خلیلزاد نن د چهارشنبه یا شروع په ورځ چې د جولای لومړۍ نیټه ده ویلي دي چې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغان سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو او په یاد بهیر کې د منځنۍ آسیا هیوادونو د رول په اړه هم خبرې کړې. نوموړي زیاته کړې ده چې یو باثباته او سوکاله افغانستان په منځنۍ آسیا کې د سیمه ییزې سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره ډیر مهم دی. یو منځنۍ آسیا چې له با اقتداره یا له قدرت او خپلواک دولتونو جوړوي او له افغانستان سره په ګډه د سولې ییزې آسیا نخلتیا لپاره کار وکړي او دا به د سیمې او متحدو ایالتونو په ګټه وي. هغه ویلی چې په دغه لیدنه کې په یادو هیوادونو کې د پانګونې او د پولي پر شاوخوا کې د فرصتونو په اړه هم غږیدلې. خاغلی خلیلزاد د تیرې جون میاشت پر 28مه په افغان سولې د بحث لپاره قطر، ازبکستان او پاکستان ته سفر پیل کړ. له خاغلی خلیلزاد سره په دغه سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو د مالی او پراختیايي موسسې مشر ادم بولر او پلاوی هم ملتیا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد په دی ویډیوي کانفرنس لاره د افغان چارواکو سره هم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد به د ویډیوي کانفرنس لاره له افغان چارواکو سره هم خبرې وکړي. په همدې مهال د افغان سولې لپاره د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله دفتر ویلي چې پرون یعنی د سه شنبه په ورځ له ولسمشر غنی او زلمی خلیلزاد سره د افغان سولې بهیر په اړه د ویډیوي کانفرنس لالارې خبرې کړې دي. عبدالله دفتر په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغه ویډیوي کانفرنس کې د تاوتریخوالي کمیدو، د بندیانو د تبادلې، د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو او د افغان سولې بهیر څخه د سیمې د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. عبدالله ویلي چې ټولو خواو بین الافغاني خبرو ته د رسیدو په هدف د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار وکړ. د افغانستان جمهوریت ریاست تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي توافقنامې د عملي کېدو په اړه د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې کړې دي.
افغانستان کې د امریکایانو د وژنې لپاره د روس له خوا د انعام ورکولو د خبر وروسته د امریکا په کانګرس او سیاست کې تود بحث را پارېدلې دی. د کانګرس په دې اندېښنه څرګندوي او نیوکې هم کوي چې صدر ډونالډ ټرمپ په دې معاملې څنګه په خبره ساتل شوی وو. تېر ورځ د وایټ هاوس پریس سیکرټري ویلي چې د استخباراتو غیر مصدقه معلومات وو، ځکه یې صدر ټرمپ ته تفصیلي بریفینګ نه وو ورکړی. روس دا تورونه رد کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار محمد عالمگیر پر رپورت کې اورو.
د امریکا سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د روسي اجرتي پروګرام پر په هغه استخباراتي چارواکو اچولې چې دا خبر عام کړي او ویلي د کار سره دوی د کې پاتې راغلي چې ګوري واقعي د خبر کې صداقت وو او کنه. د سپینې ماڼۍ د اطلاعاتو څنګ مشر کلی مکنري تور اولګاو چې یاغي استخباراتي چارواکو په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو جون خطر کې چولې او دوی دا کار ټیکړي چې په دې ناتای د رپورټونو باندې صدر ترامپ نه خبر کړي. په خپل وینا کې مکنري په نیویارک ټایمز هم سخت نیوکه وکړي چې دا خبر خپور کړي. دغه کې ویل شو چې امریکا استخباراتي چارواکو له داسې معلومات ترلاسه شو چې کني روس طالب وسلوانو له د امریکني عسکرو د وجلو پر سر باندې اجرت ورکوي یا پیسې ورکوي. هغه ویل د خبرونو نه سن جوړیږي او مونږ غواړو چې خپل استخباراتي ټولنې سره یو ښه تعلق وساتو. مېرمن مکنري ویل دا کیسه خبرونه او د دې ټي وي اخباراتو کې راتلل د امریکا د مفاداتو پر ضد باندې بروزي او ملک کمزوري کوي. هغه ویل دا کیسه لانجا او اختلافات د روس په ګټه هم بروزي او د روس د امریکا خلاف مفاداتو لپاره تقویت ورکوي. نن سهار په خپل یو ټویټ کې صدر ترامپ دا خبر د دروغجن میډیا لخوا خپور یو خبر بللې او ویلي د دې مقصد د او د دوه سیاسي ریپابلیکن پارټي ته زیان رسول دي. نیویارک ټایمز تر اوسه په خپل یو رپورت کې ویلي چې دوی ته درې استخباراتي چارواکو د دې خبر پخلی کړو چې د روسی استخباراتي چارواکو په استعمال کې د یو بانک اکاونټ څخه یو بل داسې اکاونټ ته پیسې انتقال شوي کوم چې طالب یا طالبانو سره تعلق لرونکي یو کس استعمالو. د امریکا سی ان ان او نیویارک ټایمز ور اسپانیا وای چې د روس د منسوبي معلومات 13 فروری کې صدر ترامپ لور کړی شو، خو په دې اړه باندې صدر ترامپ نو خبر یا په دې خبر باندې خبره کاغلې شوې ده. پراتلونکو انتخاباتو کې د صدر ترامپ مخالف ډیموکرات ډلې کاندید جو بایدن هم ویلمنگټن ډیلیور کې یو جلسې ته وینا کړې او په دغه موقع په صدر ترامپ نیوکې کړې. جو بایدن وای امریکایان دی په دې ځان پوه کی چې دا سړی یعنی صدر ډونالد ترامپ د صدارت عہدې لپاره اهل نه دی. نور ډیموکرات پارټي مشرانو هم په دې خبر باندې اندېښنې څرګندې کړې او په سپینه ماڼۍ نیوکې کړې. د دې تنقید باوجود سپینې ماڼۍ او ریپابلیکن پارټي ډیرو سیاستمدارو په دې اړه د ترامپ انتظامی لخوا د پورته ګامونو دفاع کړې او ویلي دا معلومات کبي نو او هم په دې وجہ په دې موضوع صدر ترامپ لاس بریفینګ د ورکولو اجت هم نو پاتې.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جی ور ریډیو دی.
ګرانو رودونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته ز بختور شاه هر کله وایم. نن د شورو ورځ کال 2000 د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو، خو لومړی ورزو د دې وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان په هوایي شرکت یا پی ای ای کې د جالي پایلټانو د ښکار کېدل ورستو د یورپي ملکونو اتحاد یورپي یونین اعلان کړي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پی ای ای اجازونه یورپي ملکونو ته پروازونه نشي کولی. په پی ای ای د دغه ارزی بندیز اعلان د یورپي یونین د ایویشن سیفټي ایجنسی یا د هوا بازۍ د تحفظ ادارې د نهې یا سه شنبه په ورځ کړی دی. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفه ګوندونو غږ کړی که په پاکستان کې د په واک کې نوي بیا به هم څوک د دوی کرپشن معاف نه کړي. د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بوټو او نورو مخالفه سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې دوی به د عمران خان نه بغیر د حکومت مرسته وکړي او دې ته د ماینس 1 فارمولې نوم ورکړي. او په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د ناروغ شوو کسانو شمیره 1,50,000 نه زیاته شوی او تر اوسه په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره د 15,00,000 نه زیاته شوی ده چې اکثره خلک یې په امریکا، لاتینی امریکا او یورپ کې ځپلې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په هوایي شرکت پی ای ای کې د جالي پایلټانو د ښکار کېدل ورستو د یورپي ملکونو اتحاد یورپي یونین اعلان کړي چې پر راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پی ای ای اجازونه یورپي ملکونو ته پروازونه نشي کولی. په پی ای ای د دغه ارزی بندیز اعلان د یورپي یونین د ایویشن سیفټي ایجنسی یا د هوا بازۍ د تحفظ ادارې د نهې یا سه شنبه په ورځ کړی دی. آی ای ایس ای په یو خط کې د هوا بازۍ د تحفظ یورپي ادارې ته وویل په پی ای ای د بندیز ګام د دې تشویش په بنیاد اخیستل شوی دی چې د پاکستانی پایلټانو لایسنسونه د تصدیق وړ نه دي او دا چې د پاکستان ریاست په موجوده وخت کې دا صلاحیت هم نه لري چې خپل جازونه د نړیوالو معیارونو سره سم اوچلوي. د پاکستان د هوا بازۍ یا سیول ایویشن وزیر غلام سرور خان تیر هفته ویلی چې په 1,000 پاکستانی پایلټانو کې 200 شپېته پایلټانو په غیر مناسب ډول لایسنسونه یا د جهاز الوزولو اجازهتنامې تر لاسه کړې دي او د کار نه به لری کړې شي. هغه ویل مشکوک اسناد لرونکو پایلټانو کې د پی ای ای یو سل ویخ پایلټان د ایئر بلو نه د ایئر سیرین لس او د شاهین ایئرلاین ولس پایلټان شامل دي. خو د پایلټانو اتحادیه د حکومت په دې داوه پوښتنه راپورته کړې دي چې لایسنسونه یا اجازهتنامې مشکوکي دي او ویلي دي د حکومت په بیانونو کې تضادات موجود دي او په دې اړه د عدالتي تحقیقات وشي. اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي د لایسنسونو د مسلې په سر د پی ای ای 150 پایلټان او د سیول ایویشن 15 مامورین د خپل کارونو نه لری کړی شوی دي. د کورونا وایرس لامل په موجوده وخت کې پی ای ای یورپ ته پروازونه نه لري، خو په راتلونکو څو میاشتو کې کوپنهاګن، پیرس او میلان ته پروازونه شروع کولو اراده لرله. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو غږ کړی که په پاکستان کې د پواک کې نوی بیا به هم څوک د دغه ګوندونو کرپشن معاف نکړي. د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری او نور مخالفه سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده دوی به د عمران خان نه بغیر د حکومت مرسته کوي او دته د ماينس 1 فارمولې نوم ورکړي دي. خو وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو یو واره بیا د کرپشن تور لګولې او ویلې دي ک د په حکومت کې نوی بیا به هم د کرپشن په ضد د دوی مبارزه دغه ستون دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي ځینی سیاسي مشرانو ورته ویلي وو چې د پی ای ای د جالي پایلټانو معاملې دی غلي کړی، خو نو موري ویلي دغه مسله ارومرو پورته کوي ځکه چې دا د انسانانو د ژوند خبره ده. د وزیر اعظم عمران خان دغه خبرو اترو هغه ګنګوسوله هوا ورکړي چې وای په پاکستان کې په حکومت کې لوی بدلون راتون کېده. خو عمران خان تیر ورځ د خپل قومي سملی د غړو سره د لیدو کتو په وخت هغه ویل ډاډ ورکړی وو چې د دوی حکومت به خپل 15 کاله موده سر تر رسوي.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
وښوې د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن عالمی مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړي دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
خبرونه مشهوري بین الاقوامی ادارې بیگ نیوز نت ورک خپل مخامخ پاڼه د امریکای د خارجه چارو د وزیر د مایک پومپیو او د طالبانو ترمنځ د کیمری په ذریعه د ملاقات او د خبرو اترو کې دوه په حق له یو تفصیلی ریپورت خور کړی دی. بیگ نیوز نت ورک د خپل ریپورت په شروع کې د طالبانو د خلی دی کلی دی چې دوی د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې کړې دي. دغه ویډیو کانفرنس کې طالبانو په افغانستان کې د امن راوستو په عمل د ټینګ ادریدو په لور د خپل لوز په خلی کړي دي. د طالبانو ویان سہیل شاهین د نهې پورس په خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي دي چې طالبانو او د امریکای د خارجه چارو وزیر اور ماورز خپل کې خبرې کړې دي چې غرض یې د امن د هغو خبرو اترو د پاره د لارې اوارولو د کموچی فروری کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ شوی امن لوزنامه کې وضاحت شوې ده. د طالبانو ویان سہیل شاهین خپل ټویټ پیغام کې لیکلي دي چې مونږ د افغانانو خپلو کې د خبرو اترو شروع کولو په خپل لوز ټینګ یو او دا خبره مونږ وړاندې هم کړې ده. خو سہیل شاهین په دې موقعه د افغان حکومت د دې لوز ذکر هم وکړو چې هغه به د خبرو اترو د یو شرط پوره کولو لپاره 15000 افغان طالبان قیدیان خوشی کوي. د امریکای د خارجه چارو محکمې افغان طالبانو سره د شوو خپل خبرو اترو تصدیق لا نه دی کړی. بیگ نیوز نت ورک خپل ریپورت کې زیاته چې فروری کې د امریکای او د افغان طالبانو ترمنځ د شوی امن لوزنامه کې دا هم لیکل شوی دی چې امریکایي فوجونه به افغانستان نه وځي او دا چې امریکا به د طالبانو او د امریکای په مرسته قائم د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو د پاره لار اواري. افغان طالبانو سره د شوی امن لوزنامې تر څنګه امریکا افغانستان کې د خپل 12000 فوج د جولای تر نیمې پورې 1600 ته پر راکمولو سلا شوی ده. که د لوزنامې په نورو خبرو عمل روان وي نو افغانستان نه د امریکای او د نورو ملکونو فوجونه د کال 2021 تر نیمه پورې په مکمله توګه وځي. بیگ نیوز نیٹورک لکھی چې د امریکای د خارجه چارو د وزیر او د طالبانو ترمنځ په ویډیو کانفرنس کې د خبرو کېدو یو سبب دا هم دی چې صدر ترامپ د روس لخوا طالبانو ته د امریکانو فوجانو د وجلو دپاره د پیسو ورکولو د خبر راښکاره کېدو نه پس د سلاس خپې په نه خوځولو د سخت فشار لاندې دی. د طالبانو ویان سهیل شاهین خپل ټویټ پیغام کې دا ذکر نه دی کړی چې د امریکانو فوجونو د طالبانو په لاس د وجلو په خبرونو د طالبانو او د امریکې د خارجه چارو د وزیر په ویډیو غونډه کې خبرې وشوي او کنا. البته سهیل شاهین دا وی چې په قطر کې د طالبانو موجود مشر نماینده مولا عبدالغنی برادر د فروری په امن لوزنامه کې په امریکانو فوجونو د غزار نکولو په خپل لوز د ادریدو په خلې کړی دی.
امریکا کې د الرجی او وبائی مرضونو د ادارې مشر ډاکټر فیوچی تشویش څرګند کړی چې امریکا کې امکان لري هر ورځ د کرونا وایرس یو لاکھ مثبت پیښې رامخې شي. نوموړي ویلي په حفاظتي اقداماتو د عمل کولو د لارې د وایرس نه ولس بچ کېدی شي. همدارنګه غږ د صحت نړیوال ادارې هم کړی او پر هیوادونو یې ټینګار کړی د لاکډاون ختمولو کې دی تادی ونه کړي او دا چې حفاظتي ګامونو باندې عمل جاری وساتي. امریکا او نړۍ کې د کرونا وایرس د وبا وروستي حل څه دی نوشروان کلندر یې په دې رپورت کې وړاندې کوي.
امریکا په یو شمیر سویلي او غربي ریاستونو کې د کرونا وایرس نه اغیزمن کسانو شمیرو کې زیاتېدو په وایټ هاوس کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د نهې په ورځ امریکا کې 50,000 نوي د کرونا وایرس کیسونه رپورت شوي دي. د یو بل نه لګیدونکو ناروغو مخنیوي ادارې ماهر ډاکټر انټونی فاوچی د سینټ د تعلیم صحت او مزدورانو کمیټې ته ویلي دي چې دی به حیران نه وي کو پراتونکو ورځو کې د کورونا اغیزمن کسانو شمیرې روزانه 1,00,000 ته ورسي. د امریکا نائب صدر مایک پنس وایي چې دوی دا وخت په امریکا کې روزانه تر 500,000 نه تر 600,000 پورې ټیسټونه کوي. دنه په ورځ خبريالانو سره د خبرو په وخت مایک پنس ویل د مارچ د میاشتې نه تر اوسه پورې چې امریکا کې د کرونا له وجې کوم مرګونه کېدل هغه اوس ډېر رقم شوې دي. د صحت عامه د محکمې د دورې په وخت هغه ویل چې دی اوس د سلور میاشتې وړاندې په مقابله کې په ډېر ښه حالت کې دي، بلکې دا به ویم چې د دوه میاشتو وړاندې په مقابله کې هم ډېر ښه دي. په امریکا کې تر اوسه 1,05,000 نه زیات خلک د کرونا وبا له وجې مړ شوی او 2.6 میلیون نه زیاتو ته بیا د کرونا وایرس لګیدلی دی. مایک پنس خبري اعلان ته وویل چې دا وخت په 12 ریاستونو کې د کرونا کیسونه زیاتېږي او 28 نور ریاستونه داسې دي چېرته چې د کرونا وایرس نه خلک اغیزمن کیږي. نائب صدر مایک پنس به نن د شروع په ورځ د اریزونا ریاست سفر کوي چېرته چې د کرونا وبا په حیرانوونکي توګه زیاته شوې. مایک پنس ویلی دی چې اریزونا ریاست ته د بیړنۍ چارو دوش په ته غړو یو ټیم هم لیږل دي. د اریزونا ریاست ترڅنګ به مایک پنس د امریکا یو بل ریاست ټکساس ته هم روانه اونۍ سفر کوي چېرته چې د نهې په ورځ د کرونا نږدې 2,000 پورې نوي کیسونه رپورټ شوي دي. مایک پنس خبريالانو سره د خبرو په وخت دا هم ویلی دي چې په 50 ریاستونو کې کاروبارونه بیرته پرانیزي خو 14 ریاستونه داسې دي چېرته چې گورنران لا د کاروباری هلو زلو بیرته پرانستلو اجازه نه ورکوي. مایک پنس دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د امریکا ستر ماهر ډاکټر انټونی فاوچی د کانګرس غړو ته د نهې په ورځ وویل چې امریکا کې روزانه 40,000 نه زیات کیسونه رپورټ کیږي او په دې ډېر اندېښمن دي. هغه ویلي چې په اگست او ستمبر کې سکولونه بیرته پرانستل کیږي خو ویکسین به د بل کال اوله پورې راځي. هغه کانګرس ته وویل چې په دې لړکی د بیلابیلو کمپنو سره په ګډه کار روان دي. په امریکا کې د کورونا وبا په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو په پرتله یورپي هیوادونو د یورپي هیوادونو نه بهر 14 نور هیوادونو باندې یورپ ته په ورداخلېدو بندیزونه اوچت کړي دي، خو په دغه هیوادونو کې د امریکا نوم نشته. د یو دیرش پورې هیوادونو یونین د چین په شمول آسترالیا، کینیډا، جارجیا، جاپان، مانټی نیګرو، مراکش، نیوزیلینډ، رواندا، سربیا، سویلی کوریا، تایلند، ټیونس او یوروګای هیوادونو باندې یورپ ته په سفر کولو بندیزونه اوچت کړي دي. یورپی یونین ویلی دی هر دو هفته وروسته به د لیست جایزه اخلي او چې کوم هیوادونو کې په کرونا وبا کابو موندل کیږي د هغه هیوادونو نمونه به د بندیزونو د لیست څخه لری کوي. بل پرته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو های کمشنر مشیل بیچلیټ خبرداري جاری کړې ده چې د کرونا وبا له وجې د نړۍ امن او ترقی ته خطرې جوړې شوې دي. د بشري حقوقو د کونسل سرور سلوختمه غونډه ته هغه خپل وینا کې د نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې د کرونا وبا مخنیوي لپاره د خپل ترمنځ یووالی پیدا کړي او د کمزورو خلکو د بشري حقوقو تحفظ لپاره د ګامونه پورته کړي.
د پاکستان د ډان ورسپانې تر مخه پاکستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې د 2,43,000 نه سوا شوي او نږدې 4,000 او 4,000 کسان مړه شوي. صحي ماهران او مخالفه ګوندونه په حکومت د کره تګلارې د نشټوالي تورونه لګوي. پاکستان کې د کرونا وایرس وروستي حال د ماهوی جلیل پر رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د کرونا وایرس تایید شوي کیسونو شمېره 2,43,000 ته رسیدلې ده. تر ټولو زیات کیسونه په سین سوبا کې ریپورت شوي چېرته چې دا شمېره 43,655 ده. ورپسې په پنجاب کې 6,202 کیسونه ریپورت شوي دي او په خیبر پختونخوا کې 6,599 کیسونه، بلوچستان کې 10,406 کیسونه، اسلام آباد کې 2,912 کیسونه، گلگت بلتستان کے سوار لزبا یو کم نوی کی سنا او آزاد کشمیر کی یو زر ادری نوی کی سنا رپورٹ شوی. پسین صوبہ کی پتی رو سریرشت ساتنو کی دا کرونا وائرس سے 2,047 نوی کی سنا رپورٹ شوی او یو کم دیش مرگونا دا کرونا وائرس لوجی شوی دی. چیور سره دا سین صوبے دا مشر وزیر دفتر لخوا جاری شوی معلومات تر مخه په صوبه کې د کرونا وایرس له وجې شوې مرګونو شمېره 4,46,000 ته رسیدلې ده. د سند صوبې مشر وزیر مراد علي شاه ویل دي چې په سند صوبه کې په تیرو سریرشتو ساتونو کې د کرونا وایرس 8,201 ټیسټونه شوې دي او په دې کې د 28% نتیجې مثبت راغلي، کوم چې یو ډېره لویه شمېره ده. مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه په تیرو سلیرشتو ساتنو کې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس 4,090 کیسونه رپورٹ شوي دي. مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه په هیواد کې د کرونا وایرس نه بیرته روغ شوي کسانو شمیره 1,702 ته رسیدلې او 2,701 کسانو حالت ډیر سخت دی. دا په داسې حال چې په نړۍ کې د کرونا وایرس تایید شوی کیسونو شمیره 1,000,000 نه اوریدلې او دا وخت په نړۍ کې 1,000,000 1,590,000 کسان په کرونا وایرس کې اخته دي او تر ټولو زیات شمیره په امریکا کې ده چېرته چې 6,500,000 کسان په کرونا وایرس اخته دي. په نړیواله کچه د کرونا وایرس له وجې د شوي مرګونو شمېره بیا 15,16,680 ته رسیدلې ده.
په بلوچستان کې چارواکي وی د کوټې په پوهنتون کې د پټو کیمرو لالارې د انجونو زده کوونکو د زورونې د رسوایې پلټنې یې پوره کړې او په قضیه کې یو امنیتي مامور لخپل دندې لری کړې دي. د بلوچستان عالی محکمې د پوهنتون انتظامی ته ویلي چې د نورو تورن کسانو په ضد د پریکړې لپاره د سندیکیټ غونډه په 2 اونو کې دننه راوغواړي. کارپوهان وایي داسې ښکاري چې په یاد رسوایي کې تورن د پوهنتون د لوړ پوړو چارواکو د خوندي کولو هڅې روانې دي او د ښکته درجې د ملازمینو په غاړه به ټوله ذمہ داري ورواچول شي. په دې اړه نور حال د نصیر احمد کاکړ په دې رپورت کې اورو.
د پلاتونو د رپورت د پوهنتون رجسٹرار ولی رحمان پرون د بلوچستان علی محکمې مشر قاضي جمال خان مندوخیل په مشرکی د قاضیانو ډلې ته وړاندې کړی وو او ویلی وو چې د پټو کیمرو لاري د نجونو زده کوونکو د ویډیو جوړونی د رسوایی تحقیقاتي پوره کړی دی او د کشتی درجه یو امنیتی ماموری لخپل دندې ایسته کړی دی. عدالت ویل سی چې هغه رسوایی کې د پوهنتون په خوانی وایس چانسلر جاوید اقبال، په خوانی رجسٹرار طارق جوګیزی او د امنیت ساتنی افسر محمد نعیم او د ترانسپورټ یو افسر محمد شریف څخه تحقیقات سوي دي او د پلاتونو د کمیټې په سپارښتنو باندې د عمل کولو اداره د پوهنتون سندیکیټ دی او عدالت امر کړی چې د سندیکیټ غونډه دی په دوو اونیو کې دننه راوبلل سي. د دغه پلاتونو په اړه په کوټه کې د یو شخصي ټلویزیون مشر سید علي شاه دیوته ویلي تر اوسه ښکاره سو معلوماتو څخه داسې معلومیږي چې اصل ملزمانو ته تحفظ ورکول کیږي او ټول مسؤلیت د لاندنۍ کچې په مامورینو د اچولو هڅه ده، خو په وینا یې د سندیکیټ په غونډه کې به اصل معلومات مخې ته راځي چې د چا په ضد اقدام کیږي.
اول دا چې په کار دادی چې دا تحقیقاتي عمل چې دی دا ډیر ژر مکمل شوی وای، دا د ډیره وخت بعد تقریبا پاوکم یو کال په دې باندې ولګیږي او اوس چې کوم د انکوائری کمیټي د دې رپورت بلوچستان های کورټ ته پیښ کی او بل سوال دا دی چې په دې کې صرف یو سکیورټی ګارد خونو دی دا وخت دا رپورت ورکړی دی چې یو سکیورټی ګارد چې دی هغه د نوکری برطرفه کړی دی او تر کومه حده پولیس په خوانی وایس چانسلر دی رجسٹرار دی یا نور د شری بلوچستان یونیورسيټي چې کم لوړ رتبه افسران دي داغو خلاف د سندیکیټ سره قانوني او آئینی اختیار دی هغه به د دوی خلاف کاروایی کوي.
د سید علی شاه په وینا د غرسوایی یا سکندل کې نجونز د کوونکی زیاتې اغیزمنې سوي او د هغوی د زده کړو چارې ډېرې متاثر سوي دي او په کار دي چې د یونیورسيټي انتظامیه او حکومت د اصل تورن کسانو په ضد اقدام وکړي او دا به د میندو او پلرونو د باور پر ځای کولو لپاره یو مهم ګام وي. د رسوایی په روس شکل د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت رامنځته شو کله چې د صوبې عالی محکمې ته په پوهنتون کې د ځینې مامورینو د غیر قانوني ترکیو په اړه خواست ورکول شوی وو او له هغه وروسته زده کوونکو په احتجاجونو لاس پورې کړ او په نتیجه کې وایس چانسلر جاوید اقبال او ځینې نور چارواکي له خپل منصب څخه لرې کړل شو.
د امریکا سلورو خبری ادارو نه غوښتل چې په دغه هواد کې د خپل عملیات په اړه تفصيلات وړاندې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه ګام یې د امریکا لخوا د چین د رسنو پر وړاندې د اقداماتو اخستلو په توګه پورته کړی دی. نور تفصیل یې زموږ همکار عابد حسین په دې رپورت کې وړاندې کړي.
چین د امریکا سلورو خبری ادارو نه غوښتل چې په دغه هواد کې د خپل عملیاتو په اړه تفصيلات وړاندې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه ګام یې د امریکا لخوا د چین د رسنیو په وړاندې د اقداماتو غچ اخیستو په توګه پورته کړی دی. د رایټرز د رپورټ تر مخه د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان ژاو لیجیان د شروع چهارشنبه په ورځ مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې اسوسییټډ پریس، یو پی آی، سی بی ایس او پی آر ریډیو د دې خبرې ضرورت لري چې په وو ورځو کې دننه په چین کې د خپلو کارکوونکو مالی چارو او املاکو په اړه معلومات تیار کړي. ژاو لیجیان اویل موږ په امریکا زور ورکو چې سمدلاسه خپل تګلارې بدل کړي، خپل غلطي سم کړي، د سیاسي فشارونو او د چین پر رسنیو د غیر معقول بندیز نه دی ډډه وکړي. امریکا او چین د یو لړ مسلو له وجې د زیاتیدونکو کړکېټ سره مخ دي. په دغه کې کرونا وایرس، هانګ کانګ او خبریالانو پر ضد یو لړ انتقام اخیستونکو ګامونه شامل دي. تیره میاشت امریکا ویلی و چې دوی به د چین څلور لوی حکومتي رسنیو سره د بهرني سفارتونو په توګه چلند پیل کوي. د دغه درجه ورکولو سره بیا رسنۍ هم مجبوره وي تر څو د خپلو کارکوونکو او جایداد رپورت ورکړي. واشنگتن د روان کال په سر کې هم دغه ګامونه پورته کړي وو. مارچ په میاشت کې چین د نیویارک ټایمز، وال سټریټ جرنل او د واشنگتن پوسټ نږدې یو درزن امریکایي خبریالان د ملک نه د وستلو امر کړی وو او په دغه وخت کې د دغه رسنیو نه علاوه د وایس اف امریکا او ټایم میگزین نه وغوښتل چې په چین کې د عملیاتو په اړه تفصیلات ورکړي. چین دغه ګام د واشنگتن لخوا په امریکا کې د چین په څلورو لویو حکومتي رسنیو کې د کار کولو اجازه لرونکو خبریالانو شمیر کمولو ورسته اخستې وو. د رائټرز تر مخه اے پی، این پی آر، سی بی ایس او یو پی آئی سمدلاسا د نظر ورکولو د پاره د اغه غوښتنو ته ځواب ونه ویل. د مای په میاشت کې واشنگټن د چین خبریالانو لپاره د ویزې موده د نوي ورځو پورې محدود کړه. تر دې وړاندې به دغه ډول ویزې د وخت په حساب عموما خلاصې وي.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیوه خبرونه اورئ.